د افغانستان د تیلو او غازو تصدی رئیس ولی تمیم وای لومړی ارقام خی چې سکل سباند 3 میلیونه میټریک ټنه منفتی مواد د ګمرکونو لاري هوا توارد شوی چې د تیر کال په نسبت زیات دي. خغلی تمیم وای له ترکمنستان او قزاقستان روسته له 15 څخه تر 20% پورې تیل له ایران څخه هوا تراوردیږي. د تیلو او غازو ریاست مسولین په داسې حال کې د دې ادارې په چارو کې د شفافیت او د وایدو د زیاتوالي خبرې کوي چې په خوا تر دې په دغه اداره کې پر فساد انتقادونه شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي د تورخم او سپین بولدک د لارو په تړلو سره د هیواد کورنیو تولیداتو ښه بازار پیدا کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیم الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې له افغانستان سره د پاکستان د لارو په تړلو سره د خلکو پام کورنیو تولیداتو په ځانګړي توګه د خوراکي توکو تولیداتو ته ډیره وخته. خغلی پسرلی زیاته کړه که کورنیو تولیداتو سره د خلکو علاقه هم داسې دوام وکړي نو تولیدي فابریکې به خپل فعالیتونه پراخه او بیروزګارو ته به د کار زمینه هم برابره شي. شاوخوا درې اونۍ وړاندې پاکستان له افغانستان سره خپلې دروازې د خلکو او سوداګرو په مخ وتړلې. نن د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 9 کیلو بوجي پاکستاني وړه 1250 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي قزاقي وړه 1245 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بوره 2230 افغانۍ، یو 3.5 بوجي وریجا 1450 افغانۍ او 14 لیټره غوړي 1250 افغانۍ. په کابل کې نن یو لیټر پېټرول تیل 45 او یو لیټر ډیزل تیل په 340 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارنګه د کابل د صرافانو ټولنه وایي چې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو وسارو سره په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 25 پوله، یو یورو 2 افغانۍ 13 پوله، یو انګلیسي پوند 2 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله، زری رانی تومان 13 افغانۍ 25 پوله او زر پاکستانی کلداري 622 افغانۍ. د ملتیا مومننه.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بولی خبرونه ته زه سید کمال شعرف هر کلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د قانوني مراحل په اړه بحث کوو. د پروګرام مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د نظارت او بررسي د سنگ مرستيال عبدالواحد سیراتی. سیرت صاحب شرغلس
مننه.
سیرت صاحب، لکه څنګه چې په وټولنه کې د پولیس دند د امنیت او امن نظم ټینګول دي، په څه ډول حالاتو کې، یعنی په څه ډول شرایطو کې یو پولیس یو مزنون نیولای سي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته، د افغانستان محترم وګړو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. ستاسو د سوال په اساس باندې لږ زره اجازه ما تراکې، زه به قانوني دندې او صلاحیتونه چې دي هغه باندې بر لږ رڼا واچوم. چې هغه په قانون د پولیس کې 55 ماده او 50 ماده او 143 ماده د قانون اساسي د پولیسو دنده او وظایف تنظیموي او بیا پولیسو ته خاص قانون جوړ سوی دی، چې هغه بیا په 15 ماده د وظایف او صلاحیت او کوم ساحو کې فعالیت د پولیس ته پیغې کې تقریبا تر 21 فقرو پورې د 15 ماده د پولیسو دندې توضیح کړي دي. نو څنګه چې ما د اساسي قانون په رڼا کې هغه مادې مې چې مخکې ذکر کړلې او د پولیسو 15 ماده د دوی دنده او مکلفیت، چې هغه نظم امن راوستل په یو جامعه کې دي او پولیس یو ارتباطي پل هما باندې دولت او د رعایت کړي. نو په دغه اساس باندې پولیسو ته خاص قوانین ټاکل سوي دي، دوی ته مسولیتونه ورخودل سوي دي او دوی کوي چې دغه مسولیتونو پر وړاندې یو مزنون ته لاسرسي ولري او یو مزنون چې کله د پولیس په ځام په ګمان سره چې د جامع ته د امن او د نظم خطر پیخي هغه نیولای شي. اول خو قانوني، یا به څوک شکایت وکړي سارندولۍ ته، د سارندولۍ له طریقه به پولیس ته د جلب د احضار د مزنون اذن ورکول کیږي، او یا به په دوسیه کې د څو نورو مزنونینو نمونه به وي چې هغه محکمې ته نه دي حاضر سوي. نو محکمه کوای سي چې د سارندولۍ له طریقه او یا خپله محکمه پولیس ته هدایت ورکړي چې دغه مزنونین موږ ته جلب احضار او یا په نیوو کې تاسی اقدام وکړی. د قانوني مراحل دي چې پولیس په خپل صلاحیتونو دندو کې او د قانون پرانا کې یو څوک بنیسي. کله کله هم داسې کېدای سي چې پولیس په هغه وخت کې صلاحیت پیدا کړي چې هغه قانونی وی گرفتاری دیده متناسب با حالات سره وی او ضروری وی. لکه مثال پر ډول باندې پولیس په یو ځای کې د امن او د نظم له خاطره ګمارل سوی دی، ویني هلته چې یو کس مزنون یو څوک یا زخمی کوي ټپی کوي او یا هم څوک په قتل ورسه. دلته که چیرته پولیس انتظار دیده بواست یاره زه د سارندولۍ امر ځان سره ولرم، د دې په ګرفتاري یا د محکمې دی چې تر هغو اقدام کوي دغه مدرک او خپله مزنون په فرار باندې قادره کیږي او دای له دې محل نه په تیښته بریالی کیږي. په دې اساس لازمه ده پولیس ته چې د مزنون په گرفتاری بدون د دغه دو مرجو نه دی اقدام کې، ځکه د ده دغه اقدام هم متناسب او هم قانونی ده چې یو مزنون دلته په نیولو باندې دی اقدام وکړي.
ډیره مننه سیرت صاحب. سیرت صاحب، داسې ډیر لیدل سوي دي کله چې پولیس د یوه کس یا د مزنون د نیولو هڅه کوي، په دغه حالاتو کې د نیول یا د په ټپي کیدلو یا حتی په وژلو سره تمامیږي. له قانوني اړخه د پولیسو دا اقدام څه ډول کار دی؟
د پولیسو په مکلفیت په قانون کې نهمه ماده دا موضوع په واضح ډول پولیسو ته ورغوته کړې ده. که چیرته یو مزنون په حالت د تیښته کې وي، پولیس ته پکار ده چې هغه ته ابلاغ او اخطار ورکړي چې ودرېږه او درېش، او د درېدو هغه حکم ورته کوي چې ودرېږه، او همدغسې هغه ته به که چېرته نه درېږي بیا دا مزنون، نو حق لري چې هوایی یا د ده تر شا پورې یو دوه متره یا درې متره وروسته یو فایر دوه فایر وکړي چې تر هغو پورې دا مزنون په دې باندې هغه چې یاره ما پولیس وهي سلا ورسره سته ما ولي یا مې ټپي کوي او یا زما ژوند به خطر سره مواجه سي. داسې نور څه موارد د پولیسو هم سته چې کله پولیس یو مزنون ویني نو همدغه د نهمې مادې په رڼا کې به دوی د مزنون له خاطره هغه قانوني اقدامات به کوي. که چیرته بیا هم نسو په فرار باندې قادره کېده او دغه مدرک یا مزنون د ده د لاسه ووته، بیا لازمه په یو وخت کې چې په هغه ځای کې دی ټپي سي چې د مرګ احتمال یې نه وي. اما متاسفانه چې نن سبا په دې خاطر چې پولیس د مزنون په گرفتار په نیولو کې هڅه وکړي بدون د هغه شرایط او هغه قانوني حق چې دوی ته ورکړی دی د هغې د خلاف، متاسفانه بعضې حرکات د پولیس نه لیدل کیږي چې په دې کې د خلکو ژوند له لاسه تللی دی. هغه بشري حق او هغه الله تعالی هغه حق چې هغه مهم حق، حق د حیات دی، هغه ته د دې نه اخیستل کیږي او بدون د تفکیک، بدون د تناسب، بدون د اقدام د قانوني نه په داسې یو ځای باندې مزنون ولي چې د هغه حیات ته خاتمه ورکوي، او یا په داسې ځای کې وایي چې مثال په کسر د اعضاو باندې تمامیږي، په وز یو مرمۍ څو مرمۍ د ده په بدن باندې لګیږي او دی ټپي کیږي، در حال کې که چیرته پیاده قانوني پښو ته نږدې وهل د مرمۍ به دی، او که چیرته په یو واسطه په موټر کې وي نو ښه لاره دا ده چې د موټر ټایرو ته خپل نښان ونیسي، د موټر ټایرونه پنچر کړي چې تر هغو پورې دا مزنون ودرېږي او د دې په نیولو کې به قادره سي. خو متاسفانه چې پولیس په داسې اعمالو باندې کله کله لاس پوری کی چې هغه د چا ژوند پکې د خطر هغه کې له لاسه ورکوي او یا هم خپل اعضا د لاسه ورکوي، نو امیدواري زما دا ده چې قانون پولیس خپل قوانین درکړي، د خپل قوانینو په رڼا کې اقدام وکړي او د مزنون په ګرفتاریو کې قانوني متناسب اقدامات او ګامونه اوچته کړي.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مون په سمګه کې نو مون د خپل مشر صحیح لاره چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په ډاپسای وانه یا په دالاس وانه
وبن لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ دوبو باندې بس
پلاسټیک دې کړ چې مکمل خواسي.
ازادي رادیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه پنځه چپه.
سیره صاحب تاسو اشاره وکړه چې په قانون کې د پولیسو د مکلفیتونو روښانه سوي دي د مزنون د نیولو پر مهال باندې، ولی پولیس دا ډول حرکت باندې لاس پورې کوي چې هغه د یو مزنون په سخت ټپي کولو او یا هم دغه په وجلو سره تمامېږي؟
زه فکر کوم چې پولیس نن سبا په دې خاطر چې دغه سې کله کله سرغړونې د دوی نه صادریږي، د دوی دغه وسنۍ روحیه زما په فکر سره جنگی روحیه یې اخیستې ده، در حالی کې جنگی روحیه د پولیس نه ده. د پولیس روحیه حلیمه روحیه، متناسب روحیه او متواضع روحیه باید وي، چون ما مخکې چې اشاره وکړله پولیس یو پل دی په مابین د دولت او رعیت کې، ولی متاسفانه بدبختانه چې زموږ ملک یو جنگی حالت دی، دوی بیچارهګان هم چې سار څملي په همدې فکر کې چې یاره زه په چارۍ کې درېږم نو کله به یو انتحاري راځي او یا زه به د کومې خوانه په ما باندې فایر کیږي، په دغه حالت کې څملي او په همدسې حالاتو تشویش کې بیرته راجیږیږي، بیرته په خپل وظیفه باندې ګمارل کیږي. که چیرته دغه جنگی روحیه د دوی نه د دوی د مغزو نه وباسل سي او جامعه په دوی باندې هغه قانوني کوم صلاحیتونه چې دور هغه که دوی مغزو کې ځای ونیسي، نو اول قدم کې زه فکر کوم داسې سرغړونې به د پولیس نه ونیسي. نو که چیرته دغسې حالات وي، پولیس هم په دې خاطر چې دا مشکوک یا به انتحاری وي یا به اختطافګر وي او یا به حرفوي سارق وي، ځکه دوی ته معلوم نه ده. او دغه نن سبا هم دغه درې ډلې ډیر په چټکۍ او ډیر په سرعت سره هم خپل عمل اجرا کوي او هم د تیښتې نه ډیر په جدیت سره هغه کوي. نو دغه نور مزنونین چې داسې خطرناک نه دي، هغه پولیس هم په خپل قانونی اقدام ورسره کوي. خو دوی په تصور کې به هم دغه ځي چېره دا کس مزنون دی یا به انتحاري چیرته به ځي، نو پسې منډه اخلي، نو داسې فایر کوي چې بس ودې وي ځای په ځای دیسي. او بل به اکثره زمونږ په پولیسو کې محترم قمندانان چې هغه د زور نه برخورداره دي او د خپلو دندو نه د سرغړولنې او په ډېر افتخار دغه کې چې یاره څوک هم چې ولې دښمن ماتې ژوندي مه راولئ تاسې مړه کوئ، در حالې کې دا وینا پولیس ته پکار نه ده، د خپله سرغړونه بشري حق او تخطي دی او قانون دی پولیس نه ده. دا روحیه هم دوی تور کړي چې یاره که چا څوک مړ کړ په داسې حالات کې، نو په هغه باندې انتحاري نوم کېږده، په هغه باندې یو سارق غله نوم پرې کېږده او یا د یو اختطافچي نوم پرې کېږده چې دا یو اختطافچي وه، بیا نوم ورپسې هغه کې چې دا ډېر ماهر او ډېر سرشناسه اختطافچی و، نو په دې اساس که دا مونږ نه وای وزلی دا مونږ نه فارغ بیا سي دا نوم ور بدي. بهرحال که دا هم وي د درې د دوی وزنه په کار نه ده، د دوی نیول په کار دی، دې نه تحقیق په کار دی او د دې نه د ځالې پیدا کول په کار دی چې ترغو پولیس وغواړي چې هغه ځال وته هغه منشه وته مبدا ته ځان ورسي، ترغو هغه په نطفه کې خونسا کې. نو زمونږ چون جنگی حالت دی، پولیس هم جنگی روحیت ځان ته اختیار کړی ده، نو په دې اساس کره کله دغسې سخت تیروتنې او سرغړونې دوی نه کیږي. چې زه امیدوار یم د پولیس محترم مسئولین خاصتا هغه بخش د تعلیم و تربیت چې دوی دی هر سهار دوی دغه خپل قانونی حقوق رو پیزنی او بیا په وظایفو باندې دوی توظیف او ګماري.
ډیره مننه.
مخکخه خزی
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، یو ځل بیا د مخکخه خزی د پروګرام وخرا رسیدلی دی، هغه پروګرام چې موږ پکې د افغانستان د بیلابیلو سیمو څخه مخکخه خزی در پیژنو، هغه خزی چې په ټولنیزو، اقتصادي او یا هم په نورو برخو کې خپل رول ادا کړی دی. دا اونۍ مو درته د افغانستان د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار میلمه کړی ده، لاغه څیرې سره چې تاسو یې تل له خبرو سره آشنایې، خو دا چې د سیاست ورآخوا په ټولنیزو او حقوقي او نورو برخو کې د دې ونډه څه ده، دا اونۍ د دې سره غږیږو. اغلی هنریار ډیر زیات په خیر راغلی زمونږ خپرونې ته، مخکلا او بخلا چې تاسو د مخکې ښځې په خپرونه کې زمونږ سره، انشاءالله چې تاسو له ډیرو فعالیتونو نه به نن موږ خبرېږو.
مننه دلو یو بخون کې خدای په نامه سلامونه نیک هیله تاسو ته د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله لرم چې ورځ مو په خیر وي.
ډیر زیاته مهرباني. او نړیار صاحب، خلک خو لکه مخکې هم چې ما وویل ستاسو له ملي موقف سره ستاسو له خبرو سره آشنا دي، خو تاسو د موقف ته رسیدلی بالاخره څنګه ورسېدی؟ څومره هم زده کړې وکړې؟ څم هڅې وکړې؟ څرنګه هم دا نوم پیدا کړو؟
مننه، مهم سوال. البته زما ابتدایا او متوسطه زده کړې ما اول صنف نه تر دولسم پورې اته کاله کې لوستلې، یعنی سالور کاله مې لیاقت امتحان ورکړی، هم ژمی مې درس لیدا هم اوړی، یعنی مکمل کال. علاقه مې درلود چې پیلوټه شم، خو ونه شو. شاید زما پلار یا مور ځینې ملحوظات درلود، خو په هر صورت ز دغه خو طب نه فارغه شوم، یعنی بل علاقه مې دا و چې د طب ډاکټر شوم. خو ما خپل مسلک کې کار نه دی کړی، دومره مې کار کړی چې هغه وخت چې عملی یعنی پراکتیک دوره و تلو او کار مکوله، کله چې فارغه شوم یعنی په ټولنیز بخش کې مې ډیر کار کړی.
درس مو ویلی دی، یعنی که اوس زموږ په غاښونو درد شي، داسې لږ لږ دوایي مو ویره تلیکلی شي.
بالکل بالکل، ولې نه، لیکن خپل مسلک کې مې کار نه دی کړی.
تاسو ویل چې خپل مسلک کوم کار نه دی کړی، ډېر هم فعالیتونه سیاسي او ټولنیز دي، د خلکو لپاره دي، څنګه خپل هغه لورې پرېښودو بیا دې ځای ته راغلی؟ دا څنګه؟
البته کله چې زه د دې ویاړ لرم چې د اساسي قانون تصویب جرګې نه دا خوا چې کومې جرګې شوې دي زه هلته مې غړیتوب درلود. اساسي مسله دا وه کله چې په اساسي قانون کې په 22مه ماده باندې بحث کېده، او هلته په دې باندې ټول هغه ښځې یو ځای شو، او زموږ نظر دا و چې په دې کې د افغانستان اتباع دي، اتباع خواته د ښځه او نارینه کلمه اضافه شي، د دې په خاطر چې زموږ په ټولنه کې د تاریخ په دورو کې کله چې اتباع وایو ټول فکر کوي یعنی نارینه، کله چې وایو بشر حقونه یعنی د نارینه حقونه، یعنی په دې باندې څوک فکر نه کوي اتباع ښځه او نارینه دی او هیواد اتباع کېدی شي. همداسې بشر حق، هر انسان خپل حقونه لري، څه ښځه د څه نارینه ده. خو د دې په خاطر دا یو ذهنیت و راته چې پیدا شو، او ما تصمیم ونیو کله چې تحصیلات نه خلاصه شم زه په ټولنیز بخش کې خاصتاً د ښځو په بخش کې کار کوم، او کله چې فارغم شوم بشری خپلواک کمیسیون ته لاړم، او هلته هم د ښځو د حقونو په څانګه کې مې کار کوو، او دا ماته زمینه مساعد شوه چې په ټولنیز بخش کې ډیر کار وکم چې کار مې وکړ، او دا یو ذهنیت و چې ما خپل مسلک کې کار ونه.
بلکل د دې تر څنګ چې اوس سناتور یې، ولته هم خپل خاص یو دریز لري، خاص مقام لري، نور کوم فعالیتونو باندې دا وخت لګیا تاسو؟
البته استازیتوب د خلکو نه استازیتوب، خو خیر کله چې بشری خپلواک کمیسیون کوم د خلکو له خوا زه په 16مه دوله ولسی جرګه کې کاندید شوم. قوم تصمیم ونیو چې زه باید کاندید شوم، د دې په خاطر چې زما بور ډیر ده، او زه کولای شم چې د دوی استاز پولیسی جرګه کې شم. خو متاسفانه هغه مناسب رای مې ترلاسه نه کړې، او لاره مې پیدا نه کړه، او هغې نه وروسته زه انتصابي سناتوره په مشرانو جرګه کې شوم. خپل د خلکو نه استازیتوب یو ډیر لوی مسؤلیت ده، یعنی طبعا په رسمیاتو کې مونږ د دې د قوانین تصویب زمونږ اساسي وظیفه ده، خواته دی د خلکو استازیتوب ده چې د مشرانو جرګې له لارې مسؤلین ته رسوو، او د قانون د تطبیق نصاره نه ده، یعنی ډیر اساسي وظیفې دي. خو په مشرانو جرګه کې مونږ همیشه کله تر ناوخته پورې وو، که قوانین وي، که زمونږ جلسې مسایل اجنډا ډیر وي، خو کله چې ډیر نه وي په یو تر یوه بجې پورې یو نیم پورې ختمه نیو. د هغې نه وروسته غیر د دې نه چې زه رسنیو سره سناسه همکاري لرم، خواته دی د خلکو نه استازیتوب ده، د خلکو ستونزې دي، او هغه ستونزې چې د قانون په چوکاټ کې ورته د حل لاره شته، او زه د دوی د استاز په صفت باید مسؤلین ته ورسوم. زه د هندوان او سکان استاز په مشران جرګه کې، لیکن کله چې مونږ وایو ملي شورا، یعنی مونږ د افغانستان د هر وګړي استاز یو، که انتصابي او که انتخابي، او که انتخابي او رای هم نه دی راکړې، لیکن د هغوی نه استاز
څو. زه ډیر وخت ملي شورا ته درغلم، ستاسو جرګې هغه د خبري رپورټ لپاره درغلم، ستاسو د احساس په اړه، ستاسو د وینا په اړه ملت هم شاید ډیر وخت ستاسو وینا په فیسبوک کې راوځي چې خلک یو ډول ملاتړ درڅخه کوي. تاسو ویل چې استاز د سکانو هندواني په افغانستان کې، اما د دریز مو ډیر د ملي یا بل خواته د هغه ډلو ټپلو پورې ډیر اړوند نه دی، دا څنګه داسې احساس درته ملاو شوې ده.
اگر چې یو سیاسي پوسټ کې شاید لږ سیاسي او ډیر هغه مسائل د متوجې چې ټولنیز مسائل دي په هر قوم باندې اړه لري. زه همیشه د یو اقلیت قوم نه یم او ډیر ستونزې مې لیدلې دي او احساس کوم په دې درک یم چې زما په ټولنه کې کوم خلک ډیر اسې پذیر دي، کوم په کوم سیمه کې ډیر ستونزې ګوري ده، زه ډیر ښه درک کولای شم. د دې په خاطر شاید یو دلیل دا وي وای زمکه پوهیږي چې اور ور باندې بلیږي. کله چې انسان ستونزه ګوري او کولای شي چې ډیر اساسي نور خلک درک کړي.
تاسو ویلې چې ولسی جرګې ته هم یو وخت ځان کاندید کړو خو کامیاب نه شو، اوس په یو بل موقف کې فکر کوي که دا ځل کاندید شي کامیاب بشي؟
ممکن، او د خلکو مینه د خلکو ملاتړ نه ډیره مننه کوم.
د خلکو مینه تاسو احساس کړی ده؟
بالکل دا احساس کوم او په دې مطمئن یم چې ځان کاندید کوم بریالی کیږم.
خپل خلکو یادونه دی وکړه، اصلا څه ډول ستونزو سره مخ یې ښه ده چې خلک یې له دې لارې واوري؟ د افغان میرمنې چې ستاسو غږ اوري کېدای شي یو ډول همکاري درسره موجوده وي، کوم ډول ستونزو سره مخ یې؟
البته طبعا اول د دې په خاطر چې د خبرونه د مخکې خزې خبرونه ده، اول د خزې ستونزه پاک لرازم سمه ده. مونږ هم د افغانان یو او په افغانستان کې هغه ستونزه چې هر افغان لیدلې ده د جګړو له کبله، مونږ هم د دې شاهدان یو. مونږ هم په جګړې کې کونډې لرو، مونږ هم یتیمان لرو او خاطه مونږ هم افغانان یو او د زین ناوړه دودونه او رسم رواجونه قربانیان یو. زمونږ په خلکو کې یعنی قوم کې اوس هم داس خلک شته چې انجونې ښوونځی ته اجازه نه ورکوي، یا دومره درس وایي مذهبي زده کړې کوي، یا دومره زده کوي چې سواد زده کړي، د هغې نه پرته اجازه نه
ورکوي.
خپل تلاش کوو، اما اساسي ستونزه د هندوان او سکانو په مقابل کې اوس په افغانستان کې ټولنیز ستونزه یا تبعیضونه دي. گرچه ډیر خاړی کې حمله رو خپل هیوادوالو سره زمونږ مذهبي مراسم مشترک المنزو، دا توپیر نه ده چې زمونږ مذهبي مراسم ده که زمونږ د نورو وطنوالو یعنی ټول یو افغانانو، لیکن بیا هم منفی شایان په ژوند کې ډیر منفی اثر لري او دا هغه ټولنیز تبعیضونه چې دي د ژوند په چارو کې منفی اثر لري.
بالکل، تاسو هغه ټولنیز موضوعات ته اشاره وکړه، خدای چې بیان شي د مارچ میاشت پسرلی روان دی، وخت تاسو د هولي یو رنگین پسرلی لري، شکل تاسو اعلان کړی دا نه جوړوي هم دسته دي؟
بالکل، زه ډیر خوشینه يم هغه پیښه چې یواد کې سکل تیر وشول، خاصتاً اخره پیخه چې په ډاکټرانو باندې یعنی صحی کارکونکو باندې وشو چې خلاف د ټولو قوانین ملي او بین المللي دي. د دې په خاطر مونږ تصمیم ونیو چې سکل د دې په خاطر چې تاریخ نږدې و د اولیسا د پیخه سره، یعنی مونږ دا لازمه و نه بوله چې زمونږ افغانان کورنۍ یعنی غیر د دې نه مونږ هر ورځ چې د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه قربانیان لرو، د دوی ټول کورنۍ په غم ټغر باندې ناست دي او مونږ دلته خوشحالي او مزه او خاصتا رنګبازي وکړو د دې په خاطر چې پسرلی لازي. زه هیله لرم چې نوی کال نوی پسرلی د افغانانو لپاره نوی امیدونه راوړي او د سراسري سولې او امنیت شاهدان اوسو. د دې په خاطر مونږ سږ کال خپل اولی جشن ول کنسل کړ چې د دوی د خپل وادواله په غم کې شریک او هغه قربانیانو ته چې د پیښې کې خپل ځانونه له لاس ورکړي یا اوس زخمیان دي، د هغوی د احترام لپاره مونږ دغه کنسل کړ.
بالکل خیر اوسې. ستاسو دا نظر چې ټولنیزو رسنیو کوم راوتلی و ډیرو خلکو خوښ کړی و او ډیر زیات شیر شوی و، په همدې هیله چې تاسو څرګنده کړه چې روختیا رنگونه وطن ته راشي او نوې هیلې راشي. تاسو د ستونزو یادونه مکړه، په ټولنه کې څه ستونزې دي، هغه څه ډول پیشرفت مکړه، هغه یادونه مکړه. تیر کال چې زه په هندوستان کوم زمونږ د کرکټ ملي لوبډلې لوبې والته تاسو هلته راغلی و، مالته هم تاسو سره مرکه کړې وه، د سپورټ طرف ته هم علاقه لرئ، مینه لرئ که د وطن د احساس په خاطر دا سفرونه کوئ، د دوی سره مله کیږئ؟
بالکل، البته زمونږ ورزش کورنۍ یا د سپورت کورنۍ ځینې ډېر لاسته راوړنې درلود. که یو ورځ مونږ په یو د یو پیښې په خاطر ژړلی دي، بیا هم دوی باعث شوي دي چې مونږ وخاندو او مونږ ته امیدونه راوړي دي. یعنی زه د احساس د دې په خاطر نه چې یو تشریفاتي سفر وي، پروسه کال چې لوبې کې مو ګډون وکړ، د یو احساس په اساس، د دې په خاطر چې دوی ډېر تشویق شي، دوی سره ټول افغانان دي چې په هر پوست کې کار کوي.
کوم سپورت سره مینه لري بیا؟
البته زه کل ټول سره لرم، خاصتا فوټبال او کرکټ سره.
پوپیږي چې څنګه کیږي خوخیږي دی نه
یعنی یو وخت نه پویدم علاقه مندی باعث وشو او د دوی بریا چې د افغانستان بیرغ په ټول نړۍ کې دوی اوچت کړی دا باعث شو چې زه باید پروګرامونه تعقیب کوم او زده کوم
دا وخت رښتیا هم نور سیالم لرلی او خنوم پیدا کوي ګټل نو که زه پوښتنه در څخه وکړم څوک دی خوخیږي د زمونږ ملي کرکټ ټیم کې
زه اوس نوم نه اخلم د دې په خاطر کې د یو نوم یا د دوه نوم واخلم بیا نور رانه خفه کیږي د دې په خاطر هر یو د قدر وړ ده
هر یو ته تل
هر ماته هر یو قهرمان ده او زه ټولو ته احترام لرم او زمونږ افتخارات دي
ډیر زیاته مهرباني او نریار صاحب نور څه غواړی تاسو په ژوند کې چې کوم موقف تر لاسه کړی مهاتې ورته وکړی مخه هدف مو څه ده مخکې
زما اساسي هدف دا ده اصلا زه هیڅ وخت دې ته ما فکر نه دی کړی چې زه کوم مقام ته ورسیږم لیکن زما فکر دا ده چې زما مقام ته رسیدل هغه وخت زه فکر کوم چې یو مقام مې ترلاسه کړی چې خپل خلکو ته خپل افغانانو ته مفید واقع شم د دوی ستونزې هغه توانایی چې قانون هغه صلاحیت چې قانون ما ته راکړی مسؤولین ته ورسوم او هغوی نه یو لاسته راوړنه ولرم دا ماته لوړ مقام ده او زما هیله هم په راتلونکي کې دا ده چې هر څومره چې زما وس او توان کیږي یعنی د هر افغان مسؤلیت ده چې باید خپل وس توان په اساس باید خپل افغانان ته کار وکړي پرته د دې نه چې فکر وکړم چې زه په راتلونکي کې څه مقام ته رسیږم یعنی ځان ته ډېر فکر نه
هغه هدف خو دې ویلې خو دلته یو هدف چایم و غدر نه سوړ نشي تاسو چایم
خوړلی
شئ نو ورسره که پوښتنه وکړم تاسو په کوم ژبو خبرې کولی شئ او کورنۍ ژوند مو فی الحال څنګه دی ورستیو کې خدای چې اوریدونکو پوه شي که څه هم مشرانو جرګه کې شاید فکر داسې کېږي چې والا مشرانو جرګه ده خدای چې اوریدونکي هم پوه شي زه هم پوه شم
زه درې خویندې دوه ورونه یو څرنګه چې ما مخکې وویل ټول د کورنۍ یعنی د مور او پلار ملاتړ مو درلود ټول عالي تحصیلات لرو سو په ختم کې دي لیکن او خپل مور پلار سره ژوند کوم خپل ژوند نه ډېر دې په خاطر چې دوی ملاتړ مې درلود ډېر خوشحاله یم او یعنی خپل شخصي ژوند کې کوم ستونزه نه لرم خوب رسمی ژوند ویل چې ورځ کې یو ستونزه پیدا کیږي دا باعث کیږي چې سړی ور باندې غمجن شي
او کوم ژبه خبرې کوي
ژبه باندې البته زه په دری پښتو انګلیسي سن سم دا زمونږ ژبه پرته د دینه چې په ملي ژبه پښتو دری خبرې کوي په کور کې زمونږ ژبه اندکو یا پنجابي ورته وي د افغان هندوانو سکانو ژبه چاغي ژبه باندې خبرې کوي او یعنی مشترکاً د دری ژبه نه مشترکاً
کلم په دې ټولو ژبه کولای شي
بله
ډیر مننه انارکلی هنریار چې له سیاست او راخه په زینو نورو موضوعاتو د مخکخي خزي په خبرونه کې مو له موږ سره د زړه خواله وکړو در نوریدونکو د مخکخي خزي په دې اونې کې زموږ سره د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار ملمنه و
ازادي رادیو